وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هر کله کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د ورځ لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 څپه اوریدلی شئ. اور چې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلو اردو د تیر جمعې ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوی او 40 شپته نور ټپیان دي. د غرض د زابل چارواکي په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پر روانو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندیو ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. د ایران ستر مذهبي مشر د هغه هیواد د ولسمشرۍ نوماندو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي، خو لومړی ناجایز صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلو اردو د سړنو وروستي پایلې اعلان کړې. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی، او د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لورې په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلو اردو د سړنو پایلې اعلان کړې. د دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د سړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 40 شپته ټپیان شوي دي. دغه پلاوی د تیرې جمعې په ورځ په 209 شاهین قلو اردو له حمله وروسته ټاکل شوی، خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمیر 140 تنه ښودلی. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوي خلکو ته د منلو وړ نه دي. د امنیتي مسؤلینو استعفاوي خلکو د ملت استازو ته د منلو نه دي، او باید دوی د یوې ځانګړې محکمې له لارې دغه جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړی محکمې ته راکش شي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په 209 شاهین قلو اردو له حملې وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه، او د دغې قلو اردو درې قومندانان له دندې لرې او سرنوالۍ ته معرفي شول. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې نښته کې 6 طالب وسلوال او 15 داعشیان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاده نښته کې 50 طالبان او 12 داعش وسلوال ټپیان دي، خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل لور ته د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لورې په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو د عملیات په اچین ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي، او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ده په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ نوم د امریکا او د هغه د سیمه ایزو متحدینو لخوا غیر متوازن پوځي فعالیتونو روسیا اندیښمنه کړې ده. چین وایي واشنگتن او سیول ته د توغندي دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندیښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په پیکینګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه د اقدام کړی. په امریکا کې میشت یوه سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې ادا لومړی د انی په نوم خبري اژانس لخوا خبره شوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیو د خپرولو لپاره دغه خبري اژانس کاروي. د خبر پرون د دې سایټ د استخباراتي ډلې لخوا خپور شو. لامه کې راغلی چې اکبر جان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهری په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر 3 منیټه په سن پیټرسبرګ کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شپږ تنه ووژل شو او 50 نور ټپیان شو. روسي پلټون کې وایي د اپریل 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپل جلیلوف هم په دې پیښه کې ووژل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر د هغه واد د ولسمشرۍ نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکاري پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنهای په دې وینا سره د اوسنی ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لری ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی شي. خامنهای پرون په تهران کې د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال وویل دغه نوماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او نوی ظرفیتونو تمرکز وکړي. د د پوینا لویدیس هیوادونه د ایرانی د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې جنگیږي چې ګواکه اسلام د دوی د ګټو مخه نیسي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر انتخابات روان کال د می پر 19 تر سره شي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اموالو روان بهیر زیانمن کړي. د خبري داسې مهال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پرتلونکو لرګینو تختو تر 24% پورې نوي تعرفه اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر هغې پرېکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوي شیدو بیې په اړه پالیسي بدله کړه او په دې سره یې د هغو شیدو بیې ټیټه کړې ده. دا اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دواړو مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبرې کړې او د لبنیاتو د لرګیو د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم په اونټاریو کې یوې سیمې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is whether it's software.
دوی د کاناډا د ګټو لپاره دریدل زمادنده ده که هغه د لرګیو لپاره وي که د سافټویر لپاره. د کاناډا او امریکا په خپلو کې شې سوداګري زیاړي کې لري خو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ د لرګیو او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر له پخوا څخه ستونزې شته. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلعه اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت زول خپل خبریال به له دغې پیښې وروسته د بلخ په مجموع کې د بلخ وضعیت ورڅخه واورو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې د دغې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی. یو چینایي تبه شامل دی.
د افغانستان دفاع وزارت دغه راز د افغانستان په 50 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
فعلا در شمال افغانستان به در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه داره.
د هرات 201 ظفر قلی اردو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چشپک کاله په خوست کې د ملي اردو دی ویلې واد قومندان په توګه دند تر سره کړی. د خپل نوې دند له پیلېدو مخکې د لویدیز حوزې له اوسیدونکو غواړي
کغوالیت امنیت راځي د خوست د خلک نه ازده کړي خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همکاري وکړي تر څو امنیت راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او مخکښو ښځو 219 پروګرامونه درته خبرو. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په بلخ ولایت کې په 201 شاهین قلو اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په دغه حمله کې 100 زیات کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ځینې نور سرچینو بیا د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیاته ښودلې وه. د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو په ګډون پر نورو امنیتي لوړ پوړو چارواکو د رسنیو لخوا انتقاد کېده چې ولې دقیقه شمېره له رسنیو سره نه شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. زما همکار اجمل ان دلته په استودیو کې ده، د دغې خبر پاڼې له نورو جزئیاتو مو به مو خبر کړي.
نوري صاحب، موږ پرون ماښام چې د دفاع وزارت له ویاندویانو سره خبرې وکړې، ښاغلي راتبنش موږ ته وویل چې د دوی هیئتونه لا هم له ولایتونو نه دي راستانه شوي او د په وینا لا هم دوی ویلی شي چې تر 100 زیات سرتیري او افسران شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. لا هم هغه اولې ورځې د تلفاتو په اړه زد و نقیص رپورټونه و، خو اوس د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې د دې وزارت د ویان تورن جنرال دولت وزیري له خولې ظاهرا د تلفاتو وروستۍ شمېره خپره کړې ده. دوی وایي دا چې د جمعې ورځ وه او زیات سرتیري د جومات ته د مانځه لپاره په ملکي لباسونو کې تللي وو. دوی ونه توانېدل چې په وخت سره دغه اجساد وپیژني او تلفات یې هم وړاندې کړي. دوی همدارنګه ویلي دي چې ځکه یې د سلو په شاوخوا کې تلفات ښودلي وو چې دوی د اجسادو په پیژندلو باندې نه وتوانېدلي.
انصاب، مګر لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو، دغه راز افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته له دې مخکې ویلي وو دغه راز د بلخ ولایت د روختون مسؤولینو دغه شمیره 135 خوده لی و هغوی څنګه وکولی شو چې تفکیک وکړي چې په دې حمله کې دومره کسان وژل شوي او دفاع وزارت دومره په ځنډ د وژل شو او ټپیانو تفکیک کوي؟
خی په دې کې به دفاع وزارت خپل ځینې دفاعي او هغه د دفاع د چارو د رازداري ځینې دلایل هم ولري، لکه موږ چې د دفاع وزارت له یو چارواکي سره، البته د شاهین قلي اردو له یو چارواکي سره مرکه وکړله او هغه په څرګند رد کړل، ویل چې تاسو ته هیڅکله د تلفاتو شمیر نه وایم او نه دا د ما حق دی ځکه دا د موږ د دفاعي مسله ده. یو په دې سره هم دا د شمیرو خبره تر اوسه پورې هم 115 کسان چې دفاع وزارت په وروستۍ ریپورت کې ښودلی دي لا هم ځکه زد و نقیص دي چې همدا پرون د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د دوی په فکر باندې 144 تنه سرتیري په دې برید کې وژل شوي دي او همدارنګه د شپېتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. که تاسو اجازه راکوئ زه به د جدول کې چې دوی څومره
مخکې د جدول مو اوس ته هم اشاره کوله چې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویل شوي چې د یو یا د څو ولایتونو ډیر پوځیان په دې حمله کې وژل شوي دي. په تېره بیا د ننګرهار ولایت ډیر په رسنیو کې نوم یادېده چې د دې پلسګونو کسان د دې قلو اردو د وژل شوو پوځیان له ننګرهار ولایت راغلي، خو اوس په جدول کې معلومیږي چې دا دقیقه نه ده. خپل خبریال مو هم هلته ده په بلخ کې، له هغه سره به هم تماس ونیسو که تاسو لږ ذره په دغه جدول باندې رڼا واچوئ.
په جدول کې یو خو د بریدګرو شمیر چې 4 تنه ښودل شوی و، د دفاع وزارت 10 تنه ښودلی چې 10 تنه بریدګر و. همدارنګه هغه کسان چې دفاع وزارت په وینا شهیدان شوي دي، په دې کې 10 افسران، 6 بریدملان، 4 نوي سرتیري، 4 ملکیان او همدارنګه په ټپیانو کې بیا 2 افسران، 15 بریدملان او وش په تسرتیری شامل دي. تر ټولو لوړ شمیر چې د کوم ولایت نه ډیر کسان په دې برید کې وشل شوی دي هغه بدخشان خودل شوی دی چې لک تر لګه څلور ډیر سرتیری د بدخشان ولایت چې وشل شوی او دولس تنه د همدې ولایت ټپیان شوی دي. بغلان وویشتي او البته شهیدان ټپیان اته دي. د ننګرهار په اړه چې ریپورتونه ورکړل شوي او په خبره شوی جدول کې ویل کیږي چې د دغه وشل شو سرتیرو کې وازی دوه تنه دي ننګرهار وسیدونکي وو چې وژل شوی او یو تنیم ټپی شوی دی. البته دا جدول پروان، بلخ، پکتیا، تخار، جوزجان، سرپل، سمنګان، غور، فاریاب، کابل، کاپیسا، کندوز، لغمان، ننګرهار، خوست، کونړ او پنشیر ولایتونو یادونه کوي چې په وژل شو او ټپیانو کې د ولایتونو اوسیدونکي شامل وو.
ان صاحب لتان تاسو نه یو دنیا مننه. یو بل موضوع هم چې اکثرا افغان چارواکو ترې ډډه کوله هغه د خپل سیمو ته د دغو وژل شو پوځیانو د انتقال او د جنازې د مراسمو چې څومره انتقال شوی دی او څومره تر اوسه پورې نه دی. دا به بیا هم له خپل خبریال سره دا موضوع مطرح کړو. له تاسو نه مننه اجمل اندو چې د افغانستان د دفاع وزارت د نوي خبرې شوې اعلامیې له جزئیاتو خبرولو. دفاع وزارت بالاخره نن تایید کړ چې په 200 د بلخ په 200 شاهین قلو اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 پوځیان وژل شوی او څلور شپېته نور ټپیان شوی دی. له بلخ هم د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د دفاع وزارت د خبرې کړې اعلامیې له جزئیاتو خبر شوی. ستاسو پراپورونو کې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر له دې زیات ښودل شوی و. دا څنګه شو چې دفاع وزارت نن دغه شمیره کمه ښیي؟
نریشت تاسو ته سلامونه او د ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د خبر شو ارقام یا د شهیدان شو او ټکان شو سرتیرو ارقام چې مخبر شوي له همزه د مکې ښکاري. په دې دلیل چې مختلف سرچینې د نن په قول اردو کې او همدارنګه د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنیو معلوماتو کې چې موږ سره شریک کړي و، دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودله او وروسته منابع و تایید کړه چې بریدګر لس تنه وو. د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او اووه تنه نور د 5 ساعته جګړو په دوام کې وژل شوي دي. او همدارنګه د وخت په انسټاګرام ورته یادونه درلوده ده چې د پینټاګون ځینې چارواکو ځینې نومونه خسرو په شاد ویلي چې یو شل شوي کسان به یو سلسلو سره ورته نوي. لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع وزارت لخوا خبر شوي باوري معلومات نه ښکاري رسمي.
بله حبیب زای صاحب، د ټپیانو ډېر ټپیان وضعیت هم نازک ښودل شوی و. تاسو چې هغه روختون له چارواکو سره غږیدلی یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو ته معلومات شریک کړي دي، څه ویل کیږي دي؟ ټپیان اوس هم د بلخ په پوځي روختون کې داخل د قول اردو دي، په نورو روختونونو کې دي او که انتقال شوي نورو ولایتونو ته؟
په بلخ ولایت کې د 209 شای قول اردو په پیکه کې کوم کسان چې ټاکل شوی او په دې روختونونو کې و چې بلخ ملکي روختون و، د جرمنانو شفاخانه و او د بلخ پوځي روختون ته چې قول اردو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو. هلته لا ټاکنو سره نشتې ووینو د دې آلو پوښتنې. دلیل مې همدا دی چې ګواکې د دوی د زیات شمېر کسانو صحیح وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفات شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د 209 شاین قردو کې چې کوم ارقام موږ سره موږ سره شریک شول د ټاکنو شمېر 3 شپېته. حکومت خبرې چې ما د یو ډاکټر سره درلودې هلته ده وایي چې د ټکان شپې لا اته اوس هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړه شو چې ولاړشو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره وګورو.
حبیب صاحب، دغه چې دفاع وزارت وایي 115 کسان په دې حمله کې وژل شوي، ټول وژل شوي کسان خپلو ولایتونو ته انتقال شوي او ښخ شوي دي؟
د 209 شهر کوردو څخه یا په پیک کې کوم کسان چې شهیدان شوي وو د کوردو سرپرست کمانډان محمد کټوچی سره خبرې درلودې. د ویل چې د ټولو پایکرونو او جنازې خپل سیمو ته د هوا او سمکه له طریقه انتقال شوي دي او هلته د دوی خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي. هر کورنۍ یا هر سرتېری چې وژل شوی دی په دې پیښه کې 500 افغانۍ اکرامیه هم ورکړل شوې ده. او د دوستانو شای قرطو د مطبتی څنګه مسئول په قاره شمه د مخ خبر له دې چوشي به د مخ درته ویل چې وجشو سرتیر د تقاوت هم په پام کې نیول شوی او د دې کوی کولای شي چې د وی میاشت په تاسو کرا شو قرطو مراجعه وکړي او کوم فورمې چې دلته موجود دي د خانه پوری چې ورسره د تقاوت اجرا کیږي.
حبیب زاسه په خړې زمونږ اوریدونکو پوښتې چې د بلخ ولایت په دیدادی ولسوالۍ کې په 200م شاهین قلوري ترجمه ورځ له همدې ورسته 200م وبخي وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او بخي 209م په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده د خلکو روحیت څه ډول ده؟
بله د کوم راځه څخه چې بریټ په قلوتو یا په اوتیاده تر سره شو په بلخ ولایت کې لمړي اداره تر سره شوې دي او په لویو لارو باندې هم تر دمه د بریټ ورځ څخه تر دمه فوجان لیدل کې یو خاص تن کومې لارې چې تاسو نن شین قلوډو ته ورخځې ته لیدي پرونو ګلنشتینه ورغلو قلوډو ته د نالته ولات چارو خبرې درلودلې البته هم پاوچان ملي او د پاوچان تر سترګو کې او پلاتن ډیر شدید دي د موټر څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې ترڅنګ تیر شپه په خپل قلوډو کې لومړی درجه احسانات تر سره شوی او وحید او پاوچیته اجازه نو ور ورکړ چې خپل ګوم تلاشته کسان ته چې د قلوډو شاوخه د ژوند کوي او یا هم د نه ښار کې د اجازه نو ورکړ شوی.
بله مجیب الرحمن حبیب زایلتان یو دنیا مننه په بلخ د ازادي راډیو خبري یالو چې د 209 شاهین قلور دود تیر جمعه دی ورځ له حمله ورسته د وژل شو ټپیانو او د غرض بلخ ولایت د عمومي امنیتی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول او تاسو ضروري بولم چې مخکې ما 209 شاهین قلور دی ویلي په بلخ کې 209 شاهین قلور دی خو په هرات کې 209 ظفر قلور دی چې د دې ظفر قلور دی نوی قومندان هم د سیمې د امنیت ټینګښ په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې ورسته به تفصیل دروورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل چارواکي وای دی ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د یش وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو کې دی ډلې اته تنه بهرني وسلوال وژل شو یو شپږ نور ژوند دي نیول شوی. چارواکي وای پنیول شو کې یو چینایي تبه او دوه نور بهرني میرمنې هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر رپورټ لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د تیر دوش پورایسي د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د دایشی اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې اته بهرنی وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوند نیول سوي. د سیال په وینا په نیول سو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان خالد اخونزاده یو چینایي تبه او دوه نورې بهرنۍ میرمنې شامل دي. د سیال په وینا د دایشی اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په وای عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او جلسې ودی.
د بهرنیو سرحدګرو په شمول اته جنگیالي وژل شوی دي او شپږ تنه ژوندۍ نیول شوی دي. شپږ تنه کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دي. یو چینایي تبه شامل دي او دوه میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوی دي. بهرنیان دي چې مسلی کویات دې نه ده معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري دا هم نیول شوې دي.
بلخوی به سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نیول سوي میرمنی ازبکستانی دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند دایښ وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د دایښ وسلوالو پراخ حضور پکښې تایید شوی. تر دې مخکې د دغه ولایت امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په خاکی افغان ارغنداب شمول زواب دای چوپان ولسوالی په لورو پروتو غرونو سیمو کې دایښ وسلوالو چې زیاته برخه بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي ترڅو پراتلونکو کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
د وامورت چې د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې دایښ وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو کې د دغه ډلې اته تنه بهرنی وسلوال وژلي او شپږ نور ژوندۍ نیولې دي. د هرات د 205 ظفر قلوردو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چې شپکاله په خوست کې د ملي اردو دی لواء د قومندان په توګه دند تر سره کړی وای چې کچيري د لویدیز حوزې اوسیدونکو هم لکه د خوست د اوسیدونکو په شان د امنیت په ټینګښت کې له پاوز او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي نو د لویدیز حوزې امنیتي وضعیت به هم ورسره ښه شي. په دې اړه پرون په خوست کې د هغه د مخه لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. له خوست د ازادي رادیو سیمیز خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ لري.
د هرات د 205 ظفر قلوردونه وي قماندان وای کچېره د خوست خلکو په شان د افغانستان د لویدیز حوزې د ولایتونو خلک د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري ولري نو په هغو ولایتونو کې به هم د خوست په شان ښه امنیت رامنځته شي. بریج جنرال ناصر هدایت لا شپګنی مو کلونو راهیس په خوست کې د ملي اردو د اول لواء قماندانو د بلخ په شاهین قلوردو د وسلوالو له ورستي بری درسته چې په ملي دفاع وزارت کې کومې نوې ګمارنې وشوي په هماغه ګمارونو کې د افغان ولسمشر لخوا په هرات کې د 205 ظفر قلوردو د نوې قماندان په توګه وګمارل شو. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د مخخي هغه مراسم چې د جنرال ناصر هدایت لپاره نیول شویول جنرال هدایت ول
کغواله ته په هرات کې په بادغیس کې په غور کې په نیمروز کې امنیت راسي د خوست د خلک نه ازدکه خپل نظام ترڅنګ ودرېږي او همکاري وکړي ترڅو امنیت راسي.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکري د ظفر قلوردو د قماندان په توګه د جنرال ناصر هدایت ګمارنه پر ځای وبله ویل د خوست په امنیت کې د نوموړي جنرال ونډه څرګندوه.
د ده هغه ورځ په مساخلو کې زما نه هېرېږي ما ته یې زنګ ووهلو چې نور زه جنرال نه یم زه یو عسکر یم او خپل جمپر د جنرالۍ له ځانه وبسلو ماشیندار ته کېنستلو هغه لاره چې بنده وه تر هغو چې ماخوستن ماخوستن لاس بجې کې دی هغه لاره ده په خپل مټ سره خلاصه کړه.
په غونډه کې ویناوال وویل چې جنرال ناصر هدایت د امنیتي منصوبینو سربیره د خوست خلکو او شته مدري بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو له استازو سره هم نږدې اړیکې پاللې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبودین حکمتیار د راتګ په درشر کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هرکلی بیل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. د حکمتیار پلویان د خپل مشر راتګ ته شي بېشماري خو او خوشحالي کوي خو مخالفان په ښار کې نصب شوي بیل بورډونه هم نه زغمي. د بیل بورډونو محتوا څوک انتخابوي؟ اسمت سروان په دې موضوع د کابل ښاروالي له مرستیال مطیع الله محبوب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې د بیل بورډ محتوا کومه اداره ټاکي.
کابل شهر کې هغه بل بورډونه چې نصبېږي هغه خصوصي شرکتونه هغه نصبوي او هغه شرکتونه شروالۍ سره هغه خصوصي شرکتونه شروالۍ سره قرارداد لري. یو سړی چې وغواړي چې خپل اشتهار او اعلان په یو بل بورډ کې نصب وکړي هغه شرکت ته ځي شرکت هغه لپاره نصبوي او بیا شرکت بل بورډ چې هغه بیا شروالۍ کابل ته دغه په شمارش کې خپل دغه درکوي اګه پیسې او هغه چې هغه ناراضي عدالت درکې د شرولې کابل ته او ما یوازې شرولې کابل د ځای هغه ځای چې نسبیږي د هغه ځای پیسې اخلي. شرولې کابل هغه محتوا کې چې په بلبورډ کې خبريږي هغه محتوا کې دغه نه لري. هغه یو کمیسیون ده په وزارت لاره فرهنګ کې هغه محتوا چې په بلبورډ کې نسبیږي هغه ته اړه لري نه تنه.
یعنی تاسو وایئ چې دا له تاسو سره تعلق نه لري که هر ډول بل بورډ یا اعلان خلک نصبوي تاسو یوازې ځای ورکوي.
یو طرز العمل دلته شته د طرز العمل البته اثری تو غلطه ول شوی چې څه شی البته باید نصب شي څه باید نصب نه شي. خو بیا اگر محتوا چې په بل بورډ کې نصبېږي اگر محتوا د وزارت کار فرهنګ خوانه
اواید شاروالی ته بلاس ورزی او لدی درک شاروالی څومره آی تر لاسه کوي؟
ولا د سې دي دغه متفاوت دی په اروبه کې په درې میاشتې هغه ټول بل بورډونه په شاره کول کېږي هغه شمارل کېږي هغه نه بیا د مساج پر بنسټ او کټګوري پر بنسټ دا اواید شاروالی کول تر دې د مساج اوسې درې کټګوري دلته شته چې لومړی کټګوري ته دوه کټګوري هغه ټول د خدمات شهری به مسئول غونډه دغه نه جمع کیږي د مسؤول جمع کیږي هغه د څه مایه نه دی ځینې وختونه د بلبورډونه زیاتیږي ځینې وختونه کمیږي.
آیا تر اوسه پورې داسې شوي دي چې د بلبورډ محتوا په وړاندې اعتراض شوی وي؟
او دا شوی دي خو ما زیاتر دا خبره او دا اعتراضونه دغه ته دي د وزارت لاته پلنګ
بله لا اعتراض او روسم دا څه شي ودی چې بیا بل بورډ لري کړی وي
خو شي ودی او مخکې شي
د کابل خاروالی مرستيال موته الله محبوب چې په خار کې د نست شو بل بورډونو او اعلانونو د محتوا چې کوم اداره مسؤل ده او هغه ټاکی په دې اړه ازادي راډیو سره معلومات شریکول د یادونه ور بولو چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په دې نږدې ورځو کې په د افغانستان په یو ولایت کې راڅرګند شي. اوس زما همکار فریبا زاهر ستاسو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قول اردو د تیړونو پایله اعلان کړی چې لمخې په دې حمله کې 15 د شتنه وشل سوی او 3 شپته ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په ورستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیم وایي چې د امنیتي مسؤلینو استعفا او خلکو ته د منلو وړ نه دي. د ننګرهار چارواکي وای د افغان ګډ ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوی او 28 داش وسلوال پکښ وژل شوی دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار ولایت کې د ترهګرو یو شل کسي زړډاله نیولې ده. روسیه او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د ویب برخې د انتقال کار پیل کړ. د امام شامل لشکر پنوم یوې ډلې د روسیې په سن پترزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلې دی. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداری ورکړ چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو روان بهیر زیانمن کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې واد ولسمشري نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکاري پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي.
مرزی احمد زی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون جوړیږي. د دغه خونی ویان سیم الدین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او نورو هیوادونو تولید شوی پلاستیکي توکي په 113 غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. ښاغلی پسرلی د نندارتون هدف داسې بیان کړ:
هدف دا دی چې زموږ د افریقا کې او همدارنګه هغه توکي چې په نورو هیوادونو کې تولید کیږي نندارې ته وړاندې شي او په اکثر د افغاني پانګوالو او بهرني پانګوالو ترمنځ قراردادونه
د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون د می میاشتې په دوهمه پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي. په فرا کې د باروړونکو موټر چلوونکو نن کار احتساب کړی دی. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مدیر حشمت نورزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د باروړونکو موټر یو شمېر ډریورانو په فرا کې د امنیتي پوستو د غیر قانوني پیسو د اخیستو او اخازه له امله احتساب کړی دی. نورزای وای چې اوس مهال د فرا په ګمرک کې سباند 150 باروړونکو موټرونه درېدلې دي. دای وای د فرا د جنایي تحقیقاتو مدیر ژمنه ورکړي چې دغه ستونزه به ژر حل کړي. افغان حکومت هر کال د فرا له بندر 4 میلیارد افغانۍ عاید لري او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړې 1150 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړې 1170 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بجې 2190 افغانۍ، د وریز یو درې نیمه بجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړې 1100 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني او 15 پوله، یو یورو 3 افغاني او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږتی افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایراني تومان اولس افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستانۍ کلدار شپږ سوه پنځه دېرش افغانۍ. د خبرونو پای
او مخې له دې چې دوونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، په 209 هم شاهین قول اردو د تیر جمعې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې پوځ پراخ عملیات پیل کړي، او پوځي چارواکو ویلي چې دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې نه وي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو.
په بلخ کې د مرګونی برید او د تخار په ځینو سیمو کې د طالبانو د جګړو له شدت وروسته دفاع وزارت په پنځو شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال محمد ردمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یاد پوځي عملیات د احتمالي ګواښونو د دفاع کولو او له وسلوالو څخه د سیمو د تصفیه په هدف پیل شوی دی. دا مهال د افغانستان په پنځو شمالي ولایتونو کې پنځه عملیات پلان کړي او په بریالیتوب مختزي. پرون چې د قد په ولسوالۍ کې ستونزې رامنځته شوې، په میړانې مو هغه ستونزې حل کړي. بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت تازه عملیات پکې پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار والی بیا وایي د شمالي ولایتونو د ناامنۍ اصلي عوامل د وسلوالو قوت نه بلکې په امنیتي بنسټونو کې د سیاسي او زورواکو بې ځایه مداخلې دي. محمد یاسین ضیا د چهارشنبه په ورځ د تخار د درقت ولسوالۍ د جګړې له لومړۍ کرښې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بې ځایه مداخلو په اړه اسناد هم لري. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره د حکومت لاس نیولې مبارزې د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیت هم بده اغیز کړی.
له محمد حدیث پردیس نه مننه. ډیر وخت نه لرو، د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د مخکښو ښځو دا لړۍ درته واورو، اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګ مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
ډیر مننه.
که لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 2009 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلق د هغوی سره بلد شوی دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلق د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع طرح شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه وو چې دیر بس پر کړی وو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبودزمن پر ځای، مګر هغه موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبودزمن درستی او په کمیسون کې د 2000 یو لسوم قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیر مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایل لمخه افغانستان سو
د تادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اتا 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایی نظارت تامین قانونی دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوی ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري خو دغه بخښونه چې دی خو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي په همدې د پاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سران د لپاره د خلکو په نسبت د هغه د ځوابویلو ډیرښت د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاري څخه د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په ډاپسا وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پلیس وکړو محکمې
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده
البته دغه بخش دی په زموش په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې
د ورستې پښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څري
په دې برخه کې موږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ډیر جلسې او ورکشاپونه نیول دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری د لپاره د ټول عدلی او قضایی اورګنون تللی وو او د هغه د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موش مستند کړی ده. موش ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موش شکایت د غوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشری نقض لري کنه. که بشری نقض و نو موش پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په حدلي او قضایي ارګانونو کې، او همدارنګه په دفاعي هم امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موز مستند کو او پایگیری کو چې په اخر سر کې باید نتیجه ترلاسه کو چې د هغه حق ته ورسو.
ډیر مننه.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود د پانیم. نن ورځ مو دیوان یازی په خبرونه کې ملمه ده. دیوان یازی لیکوال او خبریاله ده چې په 1904 نوی مریض کال کې د هیواد په ختیځ لغمان لنګار ولسوالۍ کې زیږیدلی او ماشومتوب او پیغلتوب دوره په جلال آباد کې تیر کړی. د اغلته خونځی لوسته او د ژورنالیزم سره د مینې له کبله په 2011 زیږدیز کال کې د خوانځي د یو لسم ټولګي زده کوونکې پایس په شپږ میاشتنۍ یو پروګرام کې برخه اخیستې. دا به د خپل ژوند په اړه، د خپلې مبارزې په اړه نور معلومات هم راکوي. را سره پات سي د خبرونې تر پایه د ډیوی نیازی له خولې واوري. ډیوی ښه راغلاست درته وایي په خبرونه کې.
له تاسو ډیره زیاته مننه. خوشحاله شوم چې له تاسو سره په دې خبرونه کې مې برخه واخیستله. نو زه هم د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو همدارنګ اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او له تاسو نه ځانګړې مننه چې زه مو هم په مخکښو ښځو په قطار کې راوستمه. له تاسو ډیره مننه.
ډیوی که د خبرونې په پیل کې خپل تعارف د اوریدونکو سره په بشپړ ډول شریک کړئ. ما خو نیم نیمګړی ستاسې تعارف له اوریدونکو سره وکړ، دا ښه ده چې ستاسې تعارف ورسره وشي.
زه ډیوه نیازی یم. البته ځان د لوی افغانستان بولم، خپل ځان یوازې تر یو ولایت پورې نه محدودوم. ژوند مې په ننګرهار جلال آباد کې کړی، همدارنګه زده کړې مې هم هملته کړې. دولسم نم له ننګرهار فارغ یم جلال آباد، او ژورنالیزم شپږ میاشتنی کورس مې همهلته ویلی دی، او تقریبا دوه کاله د ژورنالیزم په ډګر کې پاتې شم. په دوه سیمه ییزو رسنیو کې مې د ژورنالیست په صفت کار وکړ. نو یو لړ ستونزې راته ولاړې شوې چې په 2010 کې له کورنۍ سره هندوستان ته راکډه شوم. دلته په هندوستان کې له کورنۍ سره ژوند کوم.
ډیر ښه. ډیوی تاسو ویل تاسو په 2010 کال کې 2010 کال کې په افغانستان کې له لړ ستونزو سره مخ شوي. د یوې میرمنې پایس تاسو په وړاندې ستونزې څه وي، او په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هندوستان د ښځو وضعیت په اړه راته وغږېږئ. تاسو هلته هم ژوند وکړ، نږدې 4 کال هلته پاتې شوي. د هغو خلکو زندگی او د دې خلکو زندگی ترمنځ توپیر څه ده؟
ما خو جلال آباد په سختریزه ټولنه کې کار کړی ده. نو د هلته چې کومې ستونزې چې ما لیدلې دي، البته نورې نجونې مې هم لیدل چې ورسره مخ شوې. زه خپله هم چې له کومو ستونزو سره مخ شوې ما هم د خپلو همکارانو د ټولنې ګاونډیانو خپلو خپلوانو ستونزو، یا هلته په زما په ټولنه کې چې ښځو ته په کوم نظر لیدل کېږي نسبت خپله ټولنه د هندوستان ټولنې سره په پرتله کې، دلته ښځې ډېرې آرام ژوند لري. البته کار یې همداسې په آرام محیط کې د کورنۍ ژوند هم ښه ده. که په ټولنه کې هم ژوند کوي، په لارو کوڅو کې هم چیزي، نو څوک یې ازار وضعیت نه کوي، آرام ژوند لري. ځینې وایي چې په لورو پرتو سیمو یا په نورو ایالتونو کې ستونزې شته، هغه خو سمه ده. نو په خپله دغه نیو ډیلي چې زه وینم، دلته ښځې ډېرې آرامه دي، زده کړې کوي، البته کار کوي، د کور ښځې هم دي، په ښار بازار کې ډېر آزاد ژوند لري، اصلا څوک د چا مزاحمت نه کوي. همدارنګه خپل هندیان خپل ښځو ته
ډیر په درنه سترګه ګوري. یا وخځه ک پټوي او یا هم لوسوي دوی ته اصلا د خبرې به تفاوت دي. خزم په خپل لار روانه ده، نارینه هم په خپل لار روان دي، هیڅوک چاته مزاحمت نه کوي. همدارنګ ځینې هغه خزه چې بې وزله دي، ځوان دي، د سرک په سر په بازارونو کې آزاد کار کوي، نو البته خزوانی خو خایز هم لري، خو هغه خلک چې په غلاره تیریږي هغه ته دغه مرمنې ته هیڅ نوستون نه ولاړوي، هغه اثر وضعیت نه کوي، هغه په داسې احساس کې چې په آزاد محیط کې کار کوي او خپل اولادونو لپاره روزي ګټي. نو دلته خز ډیر خو ژوند لري، چون زه چې د دې خز ژوند ګورم، د خپل افغانستان د خز ژوند ګورم، البته زه ډیره دردېږم، چون ټول یو انسانان یو، ولې چې په یو هیواد کې یو رقم خز ژوند کوي، بل هیواد کې په بل رقم خز ژوند کوي. زمونږ هدف او یغښتنه هم دا ده چې خزو ته باید د یو انسان په نظر ولیدل شي او د انسان په صفت درک کړل شي. هغه خزه چې کار کوي، د کار سره علاقه لري، هغوی ته باید آزار او اذیت ونه رسیږي، هغوی په تکلیف نه شي، هغوی په سرنګارنګ خبرې ونه شي، هغوی پریږدي چې خپل کار وکړي. نو دغه ټولنه کې چې نارینه کار کوي، همدارنګه ښځې ته هم د کار ضرورت ده. نو بالکل د هندوستان د خوځ ژوند د زچ سمره ګورم ډیر خو ژوند ده، او دغه خزه ډیره وخيارې دي، ویخي خزه دي. نو کوم استونز مرته ولاړ شي، نو ټول خزه په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي، د یو استونز لپاره ټول خزه په یو غږ راپورته کیږي، هغه استونز لمنځه وړي چې هغه د خوځ پر وړاندې وي. تمه د دوی خزو دغه اتفاق او اتحاد ما ډیر زیات خوښ شو، چون دوی کوم آزاد ژوند لري، نو دغه ژوند خپل ځان ته مساعد کړی دی، نو لچانه خیرات نه دی غوښته، په خپل همت په خپل زحمتونو دغه ژوند ځان ته برابر کړی دی. که په کوسه یا په لار یا په یو بل ځکه یو بازار کې یو خزه آزاد زیات شي د بل چا د لاسه، نو ټول خزي دوی ته څوک نه ګوري چې دا زما خور ده، دا زما مور ده. پردی خزي ټول راټولېږي، د وی خزي په ننګ ودرېږي، هغه تر محکمو، تر پولیسو، تر کوم ځای پورې دغه ښځې په کلکه دفاع کوي، په خپل هم دغه ښځې. نو دغه د ښځو ویښتیا او بیداری زما ډېره زیاته خوښیږي، او په یو اتفاق دي، په یو اتحاد دي، یو د بل تر څنګ ولاړې دي. هغه کوم ژوند او کوم ازادۍ چې ځان دپاره دوی غوښتې ده، نو دوی په خپل همت او په خپل وړتیا غوښتې ده. دوی په خپلو کې ډېر ښه اتفاق لري، او دغه اتفاق زما ډېر خوښیږي.
ډیره مننه ډیوی، تاسو خو د هندوستان د ښځو د وضعیت په اړه یو تصویر هغه مېرمنو ته ستا غږم د اوس د ازادي راډیو له لارې اوري وړاندې ک. په افغانستان کې تاسو کله ژوندګي کوله، د دغې سیمې کاری ماحول د پیر لري، خو داسې وایي چې څنګه کېدلی سي په افغانستان کې د ښځو دغه شته، د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی له منځه لاړ سي، حال داسې من تعلیم یافتن جونې یا میرمنې هغه په سیمه کې ډېرې کمې دي، یا په مبارزه کې ډېرې کمې څرګندېږي. ستاسې سپارښتنه څه ده او مبارزه هم څه ده په کومه برخه کې؟
مبارزه مې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو خنډونو ستونزو لپاره ده. نو دغه ستونزې ډېرې په اسانه له منځه تللی شي، هغه یوازینی حل لار ده چې زما د ټولنې نارینه، البته کم شمیر نارینه چې زه ویاړ بولم، هغوی زموږ وقار دي، هغوی واقعا د ښځو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د ښځو د تاوتریخوالي، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي لپاره ډېرې ښې لیکنې مبارزه کوي، او تر څنګ یې ډېری زموږ نارینه دي چې تر اوسه لا په دې فکر نه دي چې ښځه انسان ده. البته په دې فکر نه دي چې ښځه هم زموږ په شان یو انسان دی، وجود لري، د هغې په درد باید ودردېږي، هغه باید درک کړي، او د هغې پر وړاندې ستونزې ولاړې نه کړي. او که کومه ښځه له ستونزو سره مخ وي، باید نارینه په دې فکر نه اوسي چې دا یوه ښځه ده، راځه هغې پسې خبرې وکړه، راځه د هغې د پرمختګونو خان شه، او یا هم په ښځې باندې لاس پورته کړه، او هغې ته نورې ستونزې راولاړې کړه. باید زموږ د وطن نارینه چې کوم دي، دوی باید په دې فکر شي چې دغه ښځو ته باید موږ اصلا ستونزې راولاړې نه کړو. دوی هم زموږ په شان انسانان دي، پرېږدي دوی هم ژوند وکړي. کوم ازادي، کوم ژوند چې ته ځان دپاره غواړې، پرېږدي چې ښځې هم ولري. زموږ نارینه په ښځو باندې ډېر فشار راولي، هغوی ته خپل تاثیر لاندې ساتي. او زه چې اکثر هم په فیسبوک کې دغه ځینې لیکنې کوم د ښځو د ژوند دپاره، هیڅوک راسره موافقه نه، ډېر کم خلک چې راسره موافقه دي، ان تر دې چې ځینې نجونې هم موافقه نه دي، ځکه چې دوی د هغه فکرونو سره روزل شوی چې کوم د دوی د کور ناری نه لري، نو دوی دا نشي برداشت کولی. دوی نه غواړي چې ښځه د یو آزاد ژوند ولري، هغه د تعلیم وکړي، هغه د همدارنګه په کاروبار کې برخه واخلي، پانګونه دې وکړي، تجارت دې وکړي. دوی وایي چې نه، باید ښځه یوازې تر کوره محدوده وي. نو هغه ښځې چې په کور کې دي هغوی هم سم ژوند نه لري، هغوی ته هم دوی سم ژوند نه ورکوي. هغه پیښې تاسو مونږ په خپلو سترګو ښه وینو او په غوږونو اورو چې له چا پوزه پرې کوي، د چا غوږونه پرې کوي، په چا د مرګ گزارونه کوي. نو دغه ستونزه یوازینی زموږ نارینه هم له منځه وړلی شي. بل هغه لوسې انجونې یا میرمنې چې هغوی د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی یو څه ته لاسرسی لري چې خپل پیغام یو مسج چا ته رسولی شي، نو دوی باید هڅه وکړي او هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې ښځې باید په تکلیف نه شي، هغوی ته ستونزې ولاړې نه شي، هغوی پرېږدي چې ستاسو په شان ښه ژوند ولري، ښه ژوند وکړي او ژوند کولو ته یې پرېږدي. زما په ټولنه کې اکثره د ښځو پر وړاندې هغه ښځه چې ازادي خوښوي، آزاد ژوند لري، غواړي چې کار وکړي خلکو ته، کورنۍ ته، ټولنې دپاره، هغه ځینې زمونږ روشن فکره نارینه چې دولسم به هم لوستی وي، له پوهنتونه به هم فارغه وي، ان تر دې چې ماسټري به هم کړی وي، دوی په خپله هم د ښځو پرمختګ نه شي برداشت کولی. هغوی ته ستونزې ولاړوي، هغوی توهینوي، هغوی ته مثلا غیر دنده ښه مثال فیسبوک دی چې د فیسبوک له لارې په جعلي اکاونټونو باندې دوی هغوی ته سپکاوی کوي، توهین کوي، غواړي چې نورو خلکو ته یې سپکه معرفي. نو دغه ستونزې یوازینی زمونږ نارینه له منځه وړلی شي. ښځې منګې هغه ښځې چې هغوی پوهېږي، دوی باید په کلکه مبارزه وکړي، په یو اتفاق شي، په یو اتحاد شي. همدارنګه باید د خپل حقونه وغواړي، کوم حقونه چې موږ ته اسلام راکړي دي، انسانیت راکړي دي، یو انسان څنګه ژوند کولی شي، هغه حقونه، بالکل آزادي هم. نو ځینې وخت چې کله د آزادۍ خبره کېږي، ځینې فکر کوي چې آزادي معنا د دې چې خدای نخواسته عیاشي یا بی حیایی. دوی آزادی داسې فکر کوي، یا دوی په ذهن کې همداسې اخیستی چې آزادی دې څه ته وایي. نه، آزادي په خپله یوه ښه معنی لري او ستر نعمت دی. همدارنګه چې یو نارینه آزاد ژوند، آزادي خوښوي، همداسې یوه ښځه هم خوښوي.
ډیره مننه ډیوې، تاسې د ښځو د ژوند د تغییر په اړه وویلې. په افغانستان کې ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې تاسې ګرځېدلې، په بېلابېلو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزو د حل لپاره تاسې څه کړي او څه کوي؟ راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
ستونزې خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په خاصه توګه د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. نو زما هیله همدا ده چې زه دلته غواړم د یو څه کم وخت لپاره په هندوستان کې نور هم پاتې شم. دلته کومې زده کړې چې زما دې غواړم چې دا بشپړ کړم او بېرته افغانستان ته ستنه شم، د خپلو زده کړو له لارې نه غواړم چې په عملي ډګر کې هم کار وکړم، هغه هم چې د ښځو دپاره وي. نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. نو زه هغه وخت کولی شم چې عملي کار وکړم. لومړی باید خپلې زده کړې پای ته ورسوم. نو چې کله افغانستان ته ستنه شم، نو د عمل په ډګر کې به خپلو هیوادوالو ته خپل پیغام، خپل مسج به زه ورسوم. او هغه ښځې چې له تاوتریخوالو سره مخ دي، ژوند کړاوونو سره مخ دي، له زده کړو محرومې دي، او یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، د هغوی دپاره کار وکړم تر څو زموږ د وطن ټولې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري. نو کله چې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري، نو د هغوی په ژوند کې به ستونزې ډېرې کمې وي. او که کومه ستونزه هم ورته ورپېښه شي، نو دی کولی شي ډېر په اسانۍ د منځه ویسي او حل یې کړي. نو بس هیله مې همدا ده چې افغانستان ته ستنه شم او په افغانستان کې د ښځو لپاره کار وکړم. هغه ښځې چې دې تکلیفونه لیدلې دي او لا هم له تکلیفونو سره مخ دي، په خاصه توګه په محکمو کې چې د هغوی غږ هیڅ نه اورېدل کېږي، دوی ته لومړیتوب نه ورکول کېږي، دوی غږ نه اورېدل کېږي، نو غواړم چې د هغوی سره هم مرسته وکړم.
ډېره مننه. تاسو خو دام راته ووایي چې لومړیتوب به څه ته ورکوئ؟ په افغانستان کې خو لومړیتوبونه هم ډېر دي، ستاسو لومړیتوب څه ده؟
لومړیتوب مې د روانو حالاتو ژغورل دي او له خپلو هغو خلکو سره تر څنګ ودرېدل چې هغوی په رښتینې معنا ټولنې ته کار کوي، هغوی پاک او سپېڅلي خلک دي، هغوی تر څنګ ودرېدل دي او روانو حالاتو ته تغییر ورکول دي. هره ټولنه زمونږ په شان ورته ستونزې لیدلې دي. نو هغې ټولنې هغه وخت بدلون کړی دی چې 15 همدارنګ یا 10 تنه سره یوځای شوي دي او په رښتینې معنا هوټې قوي ده. نو ټول وطن یا حالاتو ته بدلون ورکړی ده. نو زه هم د دغسې ورځې په هیله یم او غواړم د هغو تر څنګ ودرېږم چې روانو حالاتو ته په رښتینې معنی هغوی بدلون ورکوي.
دیوی ډیر مننه سی وخت امراک دی ورستی پښتنه پتوګه درنه پښتم سی د غرمانونو ته رسیدو لپاره کستا په وړاندې خندونه راسی بیا بچ کوي او د میرمنو لپاره چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي دی غو دی پرم پیغام څه ده د اوس د ازادي رادیو لاره ستا غاوري
ل تاسو هم ډیر زیاته مننه نو ستونزې او خندونه خو به حتمن وي ل خندونه خو خلاصون نشته په هر حالت په هر وخت کې امکان لري خو دې لپاره کلک هوډ پکار دی چې زه هم کلک هوډ لرم ماته به هیڅ کله نه منم همدارنګه پیغام می خپل ټول هیوادوالو ته چې لطفاً خپل د کور خزه د ټولنې خزه د هیواد خزه ټولې باسي واده کوي هغه چې تر خوانځي پورې خپل خزه نشي لګلې نو هدا اقل چې د وسه پورې وینو په کور کې ورته وخون کې ونی سي تر څو هغه هم لوست شي نو ځکه لوست خزه ډېر ستونزې حلوي شي هم په کور هم د کور بیرن هم د ماشومانو همدارنګه د ټولنې نو پیغام همدارنګه خزه ته هم دی چې افغان خزه یو په یو موټی شي او یو اتفاق ولري د خوځو پر باندې چې کومې ستونزې دي نو ټول بیت په یو غوږ وسوب په کلک هوډ وترګي د خپل هیواد خزه چې زمونږ وجود دی دوی وښ غوري روانو حالات کله چې د هیواد خزه چې باسواد او یو رسیدلې وي نو حتمان هیواد جوړيږي هیواد جوړېدل یوازې پنانی نه ونه دي په خوځو هم دي بیت خزه هم پکې برخه واخلي مننه لتاس